موږ یو کلی دی تقریبا 15 سوه نفوس لري. په دا 15 سوه نفوس کې 100 کسه د یې نه دي ټول په ایران کې. په ایران کې هم ظلمونه او وحشتونه ورسره کېږي چې هېڅ ظلم د منلو وړ نه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي مسایلو شننه لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته مهرکلی کوم. نن د طالبانو د واکمنۍ په 3 کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی وه. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې خو ګڼو نورو بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. له دې هم خبرېږي چې هلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 ودونه کړي دي. نور ډېر څه هم شته خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو پېښو د سر ټکی. د طالبانو د 3 کلنۍ جشن او غبرګونونه خلک وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د 12 نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو محصلینو ویلي دوی باندې په زور نمانځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړی ګوشکه ورسره وه او د نړۍ 450 هیوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کوم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو.
اګست 15 او 16 د 14 د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ مانځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی مانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 10 د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څومره پرې آزاد شوي دي.
دا افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت. طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو 3 کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو. چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري. خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایله لده.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه لیکلي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې نمانځنه. د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوڅ سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تور بیرغونو لګولو تر څنګ جلوسونه هم وتلي دي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اگست په 15 نه بلکې د اسد په 43 نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15 اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ لورځ سره سم د اگست په 14 نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو. د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې او واټونه د تراه یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوو یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت گزار، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او چیسا کال لا 14م د اگست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی نمانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 1 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې نمانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څو دفعې ازاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 8 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړی بوشکا ورسره وا، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الله هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکي ټولو افغان لوریو سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه زرې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا ده چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوي دي. چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسان وو، چې په خپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ وو چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم وو چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو ته د کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې د هغې پیروانو هغې ودلته په قدنه کې دي، او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا وه چې ملا کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی، دوی پوهېږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دوی سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی، او دغه د عدمي رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کې ورسره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی، مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په هکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځای کې هغه قوت او نظم و انضباط چې دوی لري د ده نعم البدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کېږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پرېکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال
ورسره تعامل ته چمتو ندي. دغه راز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه، او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله فرمانونه چې تر ډیره پر یوه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په څیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. اما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي و، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دوی دا کوم نظام چې راغلی دی دوی هیچا ته ځان مسؤول نه ګڼي، او حتی د دوی مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي، او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي، او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده، او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منسترازی یا قانون اساسی منسترازی یو لارې ته خو بده اخر تنګ دی په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیچا په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یوه بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه ټلویزیوني مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شی هم په میدان نه و پریښي، بلکې خالي ودانۍ ورته پاتې وې، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. دغه راز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا پر ملت احسان کړی دی چې دوی خپلو ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هېوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هېوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته مونږ دا اعلان ده چې له ټولو نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو یې هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ورته برابر کړی دی. خیر الله په لرو چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې په شمال کې هم کړی کال پرمختګ کې هم کړی دی.
په تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره یې کړې ده چې دا خو موږ ته عمومی مونږ مشر عمومی عفو کړی ده، کنه مونږ بدا کړی، مونږ باغ کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره، نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډیدلی ده.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورن کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر دې ځان پر نه بولي، تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله دي. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دوډلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه، یو بل مشکل راوړي، کله کده په افغانستان کې دغه گزارونه کوي د طالبانو او د دنیا تعلقات په نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ترامپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وی هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خلک کاری
خلیلزاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرار کښېني ځکه هغوی چانس بایللی
دی اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنګ سالاران شتون درلود مګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنګ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه بناً د هغو پخوانیو جنګ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي حکومتداری ولس ته ورکړي د قدرت د انحصار نه تیر شي په جمهوریت کې موږ نارې ویلې اوس هم دا نارې وایو افغانانو ته ځوانانو ته ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 اوله پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2013 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر کوي هدایت کړی ده چې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم شوي دي په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه د راپور پاساس د دې ترڅنګ سه کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي خو تیر کال بیا دا شمېره دوه سوه دوه ویشت تنه وو دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د آیني شاهدانو مدني فعالانو د پیښو د قربانیانو د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول سړی ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې د انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بېلابېلو شکنجو ټکې وي متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د یو وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده بلوڅانو د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډبم کړی دی دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاسو ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واکته رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15مه هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګرېوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تورې ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15مې ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخښه کړې وې چې د چکر ساتیری او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قومندان چې تیری تر ډیره پټه کړي، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالفو فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوال لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتابلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکې وکړي. مینوال ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 610 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروستۍ او دریو کلونو کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمیرې په 3.5 کاله نه کې 350 ته ورسېده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې میرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې ایډیال میرمنې په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې میرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې میرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن ومورز عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ لپاره له سید شینواري سره خپل ومورز مهیروي.